Moi non et moi.
سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوشي او صحه مزیم تاسو آزادې رادیو ته خوږیست خبرونه کې بیل بیل مطالب هم لرو خو ترغه مخ کې خبرونه پایلې هم په نړیواله موضوع کې چې د لبنان روغتیا وزارت نن ویل په لبنان کې د پیچار پیغام استون کې په واسطه په وخت 14 لکتر لګه اته تنوجل دی 2250 تن نور ټپن کړی دی تر دې مخکې ایران په لاوه حزب الله ډلې ویل چې په وژل شوی کې د دوی دوه تنه او یو انجلې شامل دي د لبنان د روغتیا وزیر فراس لاویز ویل چې د دوی 200 ټپن روغتي وضعیت نازک دی ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه ټپن کې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امینی هم عمل ده حزب الله وای هغه پیچرونه چې د دوی د ګوند غړي استعمالوي هغه په یو وخت 14 دی د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې نن د هغه ځوان مړی وموندل شو چې په بوګنون کې ډول وشل شو دی د طالبانو سیمیز چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي خو د وژل شوی ځوان د هویت او د پیښې د احتمالي علتونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي تاکر شیدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په وخت بحث ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویل دي چې یونما مشر روزا تن بایواب په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې د امنیت شورا غونډه ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بین لمخې په دې غونډه کې با چې د کابل په وخت مازیګر پر شپږنیو بجو پیلېږي په افغانستان کې د طالبان لخوا پر خزو او انجونو د بندیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني نیو فال په د هم د افغانستان دولت پړه غونډه کې معلومات ورکړي هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونه خندلې دي خامنئی پرون په یو بیان کې وویل چې کوم په میانمار غزا هند یا نور ځایونو کې د مسلمانانو لکړهونو به خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللې د بهرنۍ چارو وزارت نن په جواب کې خامنئی څرګندونه د منلو وړ نه دی بللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونه اساس ناسم معلومات دي بیان ځته وی چې هغه ودونه چې په نور ودونه کې د اقلیتونو د حقیقت د حق کونو خبره کوي لمړی باید خپل عمل وګوري خو د بهرنۍ چارو وزارت په نه حال کې ټینګار وکړ چې نیو ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړی اړیکې پالي او ورسته خبرم دا چې د 2023 میلادي کال د فوتسال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویمه لوبه سبا له ارجنټاین سره کوي افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته شپږ پر څلور ماته ورکړه او ارجنټاین د اوکراین پر وړاندې یو پر و په بریا خپل کړه افغانستان او اوکراین نو همدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر پر 28 نیټه سره مخامخ شي د فوتسال د نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 14 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ د ملګرو ملتونو له سبانه ناستې د افغان نجونو تمید څه دي
د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمينه بیرته مساعد شي ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره
د کندهار میرویس حوزوی روغتون مسؤلین په تیری وکال کې د تلسیمیا ناروغي د پیغو د زیاتوالي خبر ورکړی دی افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدل وروسته د کم عمر ودونو کچې پراخېدل
زه چې وایم د شمال اسکل نه هم مور مې مړه و زه خاوند کور کې غټه شوم
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو موږ سره اوسئ
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو منجونو په اړه غونډه جوړوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي چې د یونما مشر روزا تن بایواب د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي په همدې حال کې شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خزو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمیر افغان خزي او د بشري حقوقو فعالان د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغانه استازي چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید دې ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د دریمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکې لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوې دوی نه دي کړي. نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
فعلاً مدته چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي، د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیا له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړی.
تقوی ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
ندیر اول نړیوال و ناستو زموک تا مداده چه عملا ندید افغانستان دی خلق و بشری وضعیت او سنزو تا اساسی حل و مومی موک دی امنیت شورا تا خبرداری ورکو مخکل دی چه زموک په هیواد که زموک دی زوانان و او دی ماشومان و ایدیالوژی طالبانی شی او وضعیت نور هم بدتر شی، باید دوی یو حل لار ورته برابر کړی.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان سوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل سوي چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل سوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په
افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو لاندې وکاو شکایتونه ورسته. تازه د طالبان حکومت هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت نشرتي مرستیال حیات الله مهاجر فرعي نن سه شنبه په کابل کې ملت د حکومت حساب ورکولو په خبرونه کې ویل چې په دې برخه کې له شته ستونزو سره سترګې نشي پټولی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو ویلي وو چې کره معلوماتو ته نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویندوانو له لورې ځواب نه ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
له څه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لورې د ځواب نه ورکولو په اړه د خبريالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبريالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبريالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې تبا ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځینې کولی. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوی دي چې باید رسنیو ته د خپل اړوند ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبريال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سره سره اطلاعات ډیر سخت ده، ځکه چې مسؤلین په اسانۍ نه خبرې کوي او خبريالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولاړ شي او مصاحبه کې مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبريالانو لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبريال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نه شو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي وو چې کابو درې کاله وړاندې وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو ازادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبريالانو سازمان RSF وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبريالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبريالانو ډېر محدودیتونه و ذکرل او د مطبوعات و ازادی سخت محدوده کړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولین په تیر وکال کې د وینې د سرطان یا تلسیمیا ناروغي د پیښو د زیات فعالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکاناتو او ظرفیت په کموالي سربیره د تلسیمیا ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی او روغتون یوازې د هغو لپاره د وینې د ورکولو توان لري چې په داسې حال کې چې ناروغان د نورو طبي خدماتو غوښتونکي دي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار د میروی سبزوی روختون د تلسمیا ناروغانو څنګه ده؟
نور انا تناست په فاج د غریب د جفا د مریض د سره پروت
په میرویس روختون کې تلسمیا ناروغان یوازې وینه وړیا تر لاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدماتو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپل پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرې پروتو سیمو څخه روختون ته راوړل کیږي ډېر ستونزمنه ده. د نجیبې په نوم یو میرمن چې شپږ کلنه لور یې په دغه ناروغي اخته ده وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې زیاتوي یوازنی وړیا خدمت چې په روختون کې ترلاسه کوي وینه ده، درمل او اړوند نور خدمتونه ټول په پیسو دي.
دا یې وینه موته ده، نور خو نه دوا ستنه شي چې دا د وینې سره مل دغه تنام لا په بای وس واخسي. د موټر کریا ده یو شی دې څنګه بالا هیڅ نه دولس خاري درېډان کوي چې واس من له دا نقشه تازه وینه به مور پیدا کول خپل په کو کې په بیابان پیدا کوو خو وینه واس نه لر نا مریض را ته پروتي دځه دوا و د شو اس نه لرو مشتنه مداد چې نن کومک سم سره وس غریبان مسکنان چې کومک را سره وکي کښنه به بار کې کومک را سره وسی دا کښنه مدا سر ګدانجری داس زئی په دېست غنه لرو.
باز محمد او شرف الدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش روختون ته راځي وای د دوی ماشومان حرمیاش ویني تارتیا لري، خو د روختون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیاي خدماتو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي. دوی د طالبانو له حکومت د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنې غوښتون کې دي.
ما دا د وزمن سپیدان د پخته دي ودانه بل دي فتسوي دي هغه نه داغه دغه سره مسوي دي تداوینو دا د شمر سره کومک وسی د اسباب باره کې بل کومک را سره وز د مرزان سره دغه د وایو مرسته راکې مر سره کومک وسی
زه یم ویل الله سره کړه بل می داد بد الله سره کی دا وینو ور لګوم راځم د میوان د سره روانه مباله دغه نو کری روپی لانه لرم مستنه می داد چې دا وی می لرم راځي دا وایي ورته میناس.
تلاسمیا یو جنټیکی وراثتي ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل یې د وینې اسري حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمښت لامل ګرځي. د کندهار د میروی سبزبی روختون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلاسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیښنه څرګندوي. د نمولې په وینا په تیر کال کې ل 2000 څخه ډیرو ماشومانو د وینې د سرطان لامل روختون ته مراجعه کړې و. ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړي درو میاشت کې شاوخوا 95 ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پرله پسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روختون ته مراجعه کړې ده.
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه وینه اخی او 290 کیسونه موږ نوې درلودل هغه نوې رجستر شوی دي. شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 590 کیسونه لرو او 3901 چې هغه دوباره مراجعین دي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه وینه اخی کې پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 2002 څخه تر 2003 کې دا کیسونه چې دي زیات شوی دي.
په کندهار کې د میروی سازبی روختون د تلاسمیا ناروغانو لپاره یو ځنې ځای دی چې وینه ورکوي. د روختون ته د کندهار له ولسوالۍ سربیره له اړوند ولایتونو هم ناروغان ورول کیږي، خو دا روختون چې په خوا د سر صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا مالیم لاټړ کېده دا محل د تجهیزات او درملو لکمش سره مخ دی. شاوخوا یو کال مخکې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د میرویس روختون په شمول د افغانستان له شپږ مهمو روختونونو سره خپل همکاري ودروله چې لامل یې خپلې مالي ستونزې ښودلې وې، خو د کندهار په میرویس روختون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو دا مرستې وروسته له هغې کمې سوې چې ځایي طالب چارواکو له سره صلیب غوښتنه کړې وه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه مهال په دې اړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل.
منځنۍ اسیا ځینې ودونو د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت څخه غوښتنې دي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې دي کړې. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې دوی د غوښتنه نن له ښاغلي شولت سره پیوه شرمس سرمشریزه کې وکړه. شولت د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له مشرانو سره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کتلی دي. افغانستان د منځنۍ اسیا له درې ودونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خبر له مخې ښاغلي شولت په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه په تیره د طالبانو لخوا پر انجونو خوځو د لګیدلو لپاره مادیتونو پړه په احتیاط سره خبرې کولې. ایرانی چارواکو اتریشي وګړی کریستین ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمي قضیه کې نیول شوی و نن خوشې کړ. د ایران د قضا خبري اژانس میزان د خبر ورکړ د اتریش په 2022 کال کې ویلو چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د محسامینی د وژل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې له پراخو مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر له مخې ویپر د اسلام د اف د اصل په رڼا کې خوشې شوی دی. هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونه غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان د لمړی په خپل هیوادونو کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې ورو.
نوې ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هغه څرګندونه غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونه ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار، غزا، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیضي چلند تورن شوی دی. خامنئی په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنئی د څرګندونو په اړه د خپګان څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړی چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې په کوم راوډونه او د میندواره کېدل خطرناک کړل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د خزو امیدواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي. خو بیا هم په افغانستان کې د ستونزې د دی ګڼل کېدو تر حدا پراخه ده. دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوال راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل وکمنې دو او د انجونو په ځکړو تر باندې زروسته په کم عمره د انجونو ودول ډېر شوی دی. چور سره په کم عمر د خزو د امیدواره کېدو اندېښنې هم زیات شوی دی. نور حال پر
لور میوه ډیر پوازه په مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټې دلې ماشم درد باندې په سترګو باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وای هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشم نړۍ تراوړ.
زه واده شوم لاس کاله نه ومه مور مې مړه و زه خاون کور کې غټه شوم ستره شوم کاخه مې لوی کړم 12 کلنې کې زمانه کا تړلې ده. اول نه ماشوم مې لګا چې 15 کلنه ومه چې کور کې ماشوم په دنیا را لور مې و ډیر په زاپه مور سره بس نو چې داسترګې مې پټې دلې ماشم درد باندې پسترګو باندې قبر راته ډیر را باندې سخت.
جمالو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ده، دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده تاړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډیر لستونزو سره مخامخ وو.
دولس به نه وم سیم واده سوم یخی وړم خو کاکاګانو مې یعنی دا مور به چیرته ورکړي هغه سیا به ماماګانو وکړم استګار کې نه وکړم. اول وار کې یاره ډیره سخته وله، فشار مې جګېده په باندې بیخي ډیره پیزوبلم کې هغه وخت کې ډنګر هم خو ډاکتران نه لري ډار سوي اثر قصې دا فشار ته جګېږي په ټولو کې فشار مې جګېږي.
بلخوا د ورزګان اوسیدونکي شاه محمد وایي دوه ماشومان ناسالم پیدا شوي او وروسته مړه شوي دي. دی وایي ډاکترانو ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل یې د میرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې نجونې ودول ډیر زیات تاوان لري، د کورنۍ د پارم په زیان وي، د خاوند د پارم په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مداره چې په کم عمر کې باید انجونې واده نه کړل شي، باید الکوانتم په کم عمر کې واده ونه کړل شي او باید انجونې په کم عمر کې واده نه کړل شي.
په هلمند کې هم یو سیدونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپلې خویندې او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کولو ته اړیستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خویندو روغ ورځ نه ده لیدلې.
اول خو دغه چې کم عمره هلک ته کم عمره نجلۍ سره واده کوي د دې مشکلات خپل په ځان کې بیا حده زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، که هغه اقتصادي ژوند دی که هغه بل اجتماعي ژوند دی دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشومه ده په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډیر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتیږي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټره او متخصصه صدیقه لوکوزی وای هغه انجونې چې تر 30 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي لګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتیږي. اختلالات خو ډېر دي خو سه په ګوتو په شمیر درته ویل یو خدای د عمر سمتا سدي په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري. دا سبب دی کې زی انیمیا پیدا کی سی ان کم خونه سی د عملګی په وخت کې دی دی فشار جګیږي، فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي، د خپل قسمت د میډي د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی. نو دا سبب دی کې سدی ته د یو رقم حملی رزي کغه په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت ته مور دی مړین سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهني سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسولیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. څلورم کال د افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه له منځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې نورې بند کړي یا له منځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه له منځه ځي. مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت، غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غوړ چې زر تر زره دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پوره هڅه وکړي، کوششونه وکړي، ځوانان پر کار کړي، همدارنګ تجارت ته یو زمینه برابر کړي، د بهرنیو ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړي، واردات کم کړي، او همدارنګ په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ واندې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تر دې مخکې چې د خبرونو تلر شو، تاندې څنګه خبرونه هم تاسو تلرو، خو خبرونه